السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل لري سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د هرات ولایت پر یو جومات برید چې وطنه یې وژلي غندلی دی. یوناما په یو بیان کې د پیښې د عاملانو د پیژندنې لپاره د ژر تر ژره څېړنو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې پیښه تېر ماخوستن د ګذرې ولسوالۍ په شهرک سیمه کې شوې ده. ښاغلي قانی لیکلي دي چې په پیښه کې شپږ تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ځینو سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې برید د امام مان په نوم د شیعهګانو په یو جماعت کې شوی دی. ویل شوی چې په وژل شو کې یو ماشوم او یو ملا امام هم شامل دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو داعش ډلې دې ته د ورته پخوانیو حملو مسؤلیت اخیستی و. د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. دې استازو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بشري حقونو او په تېره د ښځو د حقونو د وضعیت پر ترینګلتیا انتقاد کړی دی. د دې هیوادونو استازو په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا لخوا د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې په غونډه کې په دې اړه څرګندونې کړې دي. په دې غونډه کې چې پرون دوشنبې پیل شوه او د می تر لسمې پورې به دوام وکړي، د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه درې راپورونه چې ملګرو ملتونو او نورو ادارو برابر کړي دي ارزول کېږي. د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې په پاکستان کې له ډېره افغان خبریالانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. لسګونه خبریالان چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته درېمو هیوادونو ته د تګ په نیت په پاکستان کې اوسېږي بدې ورځې ګالي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د خبریالانو استازو او ملاتړو د پاکستان پر حکومت او نورو خواوو غږ وکړ چې د دې خبریالانو ملاتړ ته ور ودانګي. په راپور کې راغلي چې ډېری د افغان خبریالان وزګار دی او د پاکستان د ویزو د نه لرلو په ګډون ګڼې ټولنیزې او اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر دې خبریالانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په پاکستان کې وخت نا وخت ځورول کیږي او ګڼې ستونزې ګالي. په تېرو څو میاشتو کې هلته د ازادي راډیو د یو خبریال په ګډون پر یو شمیر خبریالانو مرموز بریدونه هم شوي دي. فلسطینی حماس ډله وایي د لسګونو برمتو د خوشې کېدو په بدل کې په غزه کې د څلوېښت ورځني اوربن لپاره د اسرایل له طرحې په اړه غور کوي. دې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د تروریستي ډلې په توګه پیژني، دا کسان د تیر کال د اکتوبر په اوومه پر اسرایلو د برید پر مهال برمته کړي وو. د حماس یوې سرچینې په قاهره کې له خبرو وروسته قطر ته د ستنېدو پر مهال د خپل نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایلو د وړاندیز په اړه به په خپلو کې بحثونه وکړي او سمدستي به یې ځواب ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې د اسرایلو په طرحه کې د اوربن شرایط خورا زیات سخاوتمندانه دي. دا په داسې حال کې ده چې بیګا د غزې پر افکار کې د اسرایلو په حملو کې د فلسطیني چارواکو په وینا شاوخوا څلوېښت تنه فلسطینیان ووژل شول. د غزې د دوه میلیونو درې لکه وګړو نږدې نیمایي د جګړو له ویرې په افکار کې پناه اخیستې ده. د امریکا د عدلی وزارت وایي د سایبر یو متخصص چې د لنډې مودې لپاره د متحدو ایالتونو د ملي امنیت په اداره کې کار کړی و، روسیې ته د جاسوسۍ د هڅې په تور پرون په څه باندې یوویشت کاله بند محکوم شو. د عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي چې تورن جاره سیبستیان دالکی نومیږي، دوه دېرش کلن دی او د 2022 میلادي کال تر جون میاشتې پورې د څه کم څلورو اونیو لپاره د امریکا د ملي امنیت په اداره NSA کې انکار وکړ، خو بیا یې ناڅاپه کار پرېښود. محکمې ته د وړاندې شوو اسنادو له مخې دالکې هلته د کار په مهال د امریکا د ملي امنیت اړوند محرم اسناد پرنټ کړي وو او وروسته یې یوه کس ته چې ده ته یې ځان د روسي اجنټ معرفي کړی و، خو اصلا د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا FBI پټ مامور و، د $50,000 په بدل کې د دې اسنادو پلورل منلی وو. ازادي رادیو هوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یو شمېر غړو د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه دوري څېړنه کې پر ښځو د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه د نه منلو وړ وبلل.
په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت بحراني دی.
په دې اړه بلې یوې ښځینه فعالې سره چې په دې وروستیو کې له اروپا افغانستان ته د تللې یوې جرګې په ترکیب کې سفر کړی او د طالبانو د حکومت له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په اړه خبرې کړي مرکه وکړو. د پکتیا ولایت په برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وای تر اوسه ورسره چا مرسته نه ده کړې او د خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي.
درې میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد د بلی پی بند کړي دي او نثار کومکونه کومیر باندې بند شوي دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې اسرائیل وای په غزه کې د اوربند لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته انتظار کوي. او د خبرونې دوهمه نیمایي مو د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث ته ځانګړې شوې چې دا بحث هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر فعالیتونو په تېره بیا په سیمه کې د وروستیو فعالیتونو پر زیاتېدا څرخي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر غړو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دورې چیرنه کې چې پرونی پیل کړي پر خدو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د نه منلو وړ و. بلل په دې شورا کې د بریتانیا دایمي استازي وای لکه چې طالبان وخت تر رسیدلی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت رنګلې او ټکان ورکون کړي. دا څرګندونه پرین په دې شورا کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د چیرنې په اړه جوړ شوی غونډه ته وکړي. د شورا تخپل څرګندونه کې د امریکا استازي ویل طالبان د ټول هغه تبعیزي فرمانونه سم د ستلري کې پر بنسټ له افغانانو په ځانګړي ډول لنجونو او خزو د هغوی مشروع حقونه اخیستل شوی دي. نور د ازادي راډیو د خبري علومه ظهیر مل پر راپور کې
د ملګرو ملتونو بشری حقوقو شورا کې د بریټانیا دایمي استازي سایمن مانلی په چټکۍ سره په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت خرابیدل د حیرانۍ وړ ټکان ورکوونکي او ترنګلې بولی. هغه چې پرونی په دې شورا کې د افغانستان د بشری حقوقو وضعیت د څېړنې په اړه جوړ شوی غونډه ته خبرې کولې وویل
په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت بحراني دی. د طالبانو لخوا ثانوي او لوړو زده کړو عمومي او سیاسي فضا او ډېر شمېر کاري فرصتونو ته د دوی د لاسرسي مخه نیول شوی. یو نمو وروستیو کې راپور ورکړ چې دا بندیزونه مخ په زیاتېدو دي. طالبان عمومي بخنه سره سره د پخواني حکومت چارواکي هدف ګرځوي او د خبريالانو نیولو ته هم دوام ورکړی دی.
د بشري حقوقو شورا کې د بریټانیا استازي هر سجر د نجونو خو په زده کړو او کار د بندیزونو د پای د خبريالانو او خپل سرونیونو په توقف او په درود خلکو د وهلو په ګډون د ظالمانه مجازاتو د بندیدو غوښتنه وکړه. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي بیا د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د مطرح شویو څرګندونو په خبرګون کې د دوی د اوسنی حکومت پر ضد حدسی بللی. هغه چې نه د پولی تخنیک په هنتون د محصلینو په فراغت غونډه کې خبرې کولې وویل
پنځه سلويخ ملکونه دلته او په دې ماضي تاریخ کې څه حق ورک زمون خويندو ته بغیر د بی حجابي او بی سترین نور څو جواب راکې. دا باز داسې پیاده کړل دي د پاره چې منفي تبلیغاتو کې.
خو د خالد حنفي د څرګندونو برعکس بیا د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا کې د امریکا استازي میچل ټایلر خپل خبرو کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو کړنې تبعیزي وبلل او د طالبانو په ګډون یې لټول لوريو د بشري حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
سمدستي باید ټول تبعیزي فرمانونه په ځنګړي ډول هغه چې زده کړو او کار ته د افغان نجونو او ښځو مخه نیسي او عامه ځایونو ته تګ راتګ محدودوي لري سي په چټک ډول د خپلواکو متبرو او د اړتیا پر مهال د جنسیت پر بنسټ د خوالی قضایی پلټنه او د اخلاقی جرایمو په نوم د خپل سرونیونو پاید یقیني سي. مورال
کرایمز د ورته کې د جرمني استازي د افغان جنو خو سره د طالبانو کړنی له بشريت سره جنایات وباله او د فنلند استازي بیا وویل په افغانستان کې باید د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي مرتکبینو ته د جنایي مجرمینو په څیر سزا ورکړل شي. په دې غونډه کې د نګدي ټولو ګډون کوونکو خبرې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو په نقض سرخېدي او غوښتنه کوله چې باید دا وضعیت پای ومومي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د وری څېړنیز غونډه چې د یو شمیر هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت څېړي دوام لري. خو په افغانستان کې به انجونی او خزي د دې غونډو تامل لري چې د دوی د وضعیت د بدلون لپاره د شعارونو او خبرو پر ځای بنسټیز او عملی ګامونه پورته کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمیر غړو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په دورې څېړنه کې چې پرونی پیل کړي پر خزو د طالبانو لخوا لګول شوی محدودیتونه د نه منلو وړو بلل. په دې شورا کې د بریتانیا دایمي استازي ویل کله چې طالبان په افغانستان بیا واکمنان شوي د بشري حقوقو وضعیت اترنګلی او ټکان ورکوونکی دی. د امریکا استازي بیا د شورا ته په خپلو څرګندونو کې ویل طالبان د ټول هغه تبعیزي فرمانونه سمدستي لري کړي چې پر بنسټ یې له افغانانو په ځانګړي ډول له نجونو او ښځو د هغوی مشروع حقونه اخیستل شوي دي. خزینه فعاله زر کمالیار چې په دې وروستیو کې له اروپا افغانستان ته د تللې یوې جرګه په ترکیب کې سفر کړی او د طالبانو د حکومت له یو شمېر لوړ پوړو مشرانو سره د نورو مسایلو تر څنګ د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په اړه هم خبرې کړې دي. همداشې به د ټلیفون له لارې راسره وصل ده. آغلې ملیار، خبرونه ته ښه راغلاست.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته تخنیکی همکارانو ترنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
کلمړی د دغه غونډې په ارتباطاتو او وروسته تاسو د سفر په اړه پوښتنه وکړو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت څلورمه دورې څېړنه پیل کړې. درې مخکنی دورې څېړنې د پخواني جمهوري نظام په مهال ترسره شوې او څلورمه داسې مهال ترسره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمنان دي او د بشري حقوقو د وضعیت له پلوه پر دوی سخت انتقادونه کیږي. په تیر بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې څه فکر کوي؟ دغه دورې غونډه چې اوس روانه ده، آیا پایلې به د افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت له بدلون سره څه مرسته وکړي؟
زه په خوشحالۍ سره باید ووایم چې نه. سمه ده چې دا غونډې دورې غونډې د بشري حقونو د شورا دورې غونډې پخوا د جمهوریت په وخت کې هم شوې وې. تفاوت هغه وخت کې دا و چې هلته د دوی د هیئت خپله حضور درلوده، کېدای شو چې هلته د نږدې نه د بشري حقونو مسایل وڅېړي او پرې باندې راپور جوړ کړي. اما په دا غونډه کې چې موږ ولیدل دې غونډه کې د افغانستان نه چې امران هلته څوک ژوند کوي او هغه شرایط عیني خپله په خپلو سترګو باندې ویني، د هغه ځای نه هېڅوک نه و او دا څوک چې دلته راداوه چې د ټول په بهر میشتي افغانان دي. او پرې باندې هم موږ نه پوهېږو چې دوی څومره دقیق هلته په افغانستان کې معلومات لري او د افغانستان سره افغانستان کې چا سره په تماس کې دي. او بل دا چې دا غونډې اثر په دې باندې په افغانستان باندې نشي کولای چې یو څوک چې په رسمیت نه پیژني نو د دوی د فیصله او تصمیم به کوم ارزښت ولري او د یو د ورته کوم ارزښت قایل شي. په اصل کې دا ښه موضوع ده چې د افغانستان د په افغانستان کې د بشري حقونو باندې بحث کیږي او مطرح کیږي. اما دا هیوادونه چې په افغانستان کې دا غوښتنه کوي څومره ځان ته دا حق ورکوي چې دوی دا خبره ورته واوري.
اغلی ملیار، خو په راپور کې مو واوریدل چې ډېرې ښځې او نجونې د دې تمه کوي چې پر طالبانو باید فشارونه راوستل شي که هغه په کور دننه دي یا د نړیوالو لخوا دي. دا هم کېدای شي چې د فشارونو یوه وسیله وي دغه غونډه یا دغه دورې څېړنه. راځو دې خبرې ته چې تاسو هم یو سفر کړی و افغانستان ته، د همدې لپاره تللي وي چې په اروپا کې د میشتو افغانانو غوښتنې د طالبانو چارواکو ته ورسوي. دا هم د فشار یو لپاره یو سفر و چې باید دوی دغه اوسنۍ تګلاره بدله کړي. د یو دولس کسیز پلاوی په ترکیب کې تاسو هم وی او تاسو سره یو بله میرمنه هم و. یوه اعلامیه مو هم پرون خبره کړې ده، ځینو ټکو یادونه مو کړې ده چې په کومو مسایلو د کومو مسایلو په هدف مو دا سفر ترسره کړی و او پر طالبانو له لوړ پوړو چارواکو سره مو په هغه باندې خبرې وکړلې. خو په یو ځای کې تاسو وایئ چې په خوشنۍ سره چې هغه مهم د سفر مهم هدف چې تاسو ترلاسه نه کړ، د نجونو د ښوونځیو په اړه تاسو ویلي چې بریالي نشو. ولې؟
زه خو شخصا دا پېژنم چې بهرني فشارونه اصلا نثار نه لري او دغه مسلې نه باید نور اصلا یادونه ونه شي. ځکه فشارونه په کاغذ کولای نو د 2-3 کال کې به اثر کړی وي. خبر دی چې د تفاهم لاره مختونه ول شي او د خبرو لاره مختونه ول شي. د منګ سفر هم د فشار په منظور نه، بلکې زموږ هدف د سفر نه دا و چې موږ د نږدې نه د مشرانو سره وګورو. اول دا چې د دې په نظریاتو باندې پوه شو، د دې په غوښتنو باندې پوه شو، دا چې موږ دوی سره څه کولای شو، دې دې څه کولای شي. په دې مسایلو باندې موږ دې سره خبرې وکړو چې البته دوی دې موږ سره ډېره صادقانه او رښتینې خبرې وکړلې. دا چې موږ لیکو چې د خوشنۍ خبره دا چې سفر مهم هدف مو ترلاسه نه کړ، په دې خبره باید وکړو چې موږ چې کله افغانستان ته تللو هم موږ دا انتظار نه درلود چې موږ په دایې ځل تک باندې د دولس کسو په توګه چارواکي به دا ښوونځي خلاص کړي. موږ نه امید نه یو، موږ امید لرو او موږ دا د مشرانو سره هم دا خبره کړې ده چې موږ بیا او بیا او بیا راځو تر څو چې ښوونځي خلاص شي. یعنی نه امید نه یو او موږ په دې پدانه هم په دغه باندې داسې مهرباني.
اغلی مدیار په دغه اعلامیه کې تاسو خبره کړې ده په دې کې زوینم چې د طالبانو له لوی مشر مولا هبت الله اخونزاده پرته ګمانم چې تاسو د طالبانو له اکثر مشرانو سره کتلې دي. دغه مشرانو سره کتلې دي تاسو که څه هم ویلې دي چې تر خبرو راضي وي تاسو سره ځینې ژمنې کړې دي. دوی ویلې چې موږ په دې باندې کار کوو خو دا کار تقریبا دغه د دریو کاله کېږي چې بشپړ شوی نه دی. څو کاله نور باید نجونې او ښځې د دې انتظار وکړي؟
زه په دې پوهېږم چې ملت تونده هم ډېره ده او زمونږ تونده هم ډېره ده. که زمونږ ارزو ترسره شي نو موږ غواړو چې دغه لحظه ښوونځي خلاص شي، حتی سبا ته ورته انتظار نه باسو، ځکه یوه ورځ ضایع کېدل د افغانستان لپاره تاوان ډېر جبران نه بنونکی دی. مګر خبر دا ده چې موږ سره دوی دي ژمنې وکړلې او په هغه ژمن باندې حتی عمل هم وشو. موږ ته د ښوونې او روزنې وزیر وویل چې دی به بیا لاړ شي او د خپل مشر سره به خبرې وکړي، د امیر المؤمنین سره، او دا پیغام به چې البته د ملت پیغام ده او موږ وسیله شوي و دوی ته رسولی وو، دا به امیر المؤمنین ته رسوي او دغه رس به هڅه وکړي چې دا زمینه مساعده کړي چې موږ هم وش کولی هغه سره یې وګورو. او دا موږ د ملاقات په سبا باندې تللی وو قندهار ته، او تر څو چې موږ راتللو دی لا بېرته نه و راګرځېدلی. اما مثلا خلیفه صاحب د کورنیو چارو وزیر محترم خلیفه سراج الدین حقانی موږ ته دا خبره وکړله چې دی پس موږ پیغام رسوي او دی هم قندهار ته ورغی.
جالب خبره ده،
بل هیڅ هم نه ده دا سفر.
جالبه ده، تاسو په دې سفر کې آیا هڅه وکړله چې د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخونزاده سره هم وګورئ؟
منګه غوښتل په پروګرام کې مو چې ورسره وګورو، او د هر مشر سره چې موږ ولیدل موږ ورته چې موږ ته باید دا زمینه مساعده کې، یعنې کنه موږ هیله وکړله چې موږ ته دا زمینه مساعده کې چې موږ د امیر المؤمنین سره هم وګورو. خو موږ وخت هم ډیر لاند وو، موږ باید به تر هغه لوي موږ نو شو کولای چې تاسو پاتې شو او موږ په دغه فاصله کې چالو.
آیا هغه مریال تاسو په تنه دی لپاره کوم چې ډیر مهمه موضوع ده؟ کچې دغه وخت تاسو درکړی وي یا سفر مو کولای شو چې وخت کې
ما شخصا ما او یو څو نفرونو شو کولای چې دلته دولتي کارمند یم، د رسمي حکومتي کارمند یم، ما نو شو کولای، او ښایي یو څو نفرونو هم نو شو کولای. مهمه موضوع ده چې هیڅ شک نشته، ما مونږ ویلې چې مونږ بیا راځو، یعنی مونږ د شرایط چې خپل تاسو په اروپا کې کار کوي پیږي چې د شرایط څنګه دي. نو طبیعي ده چې موضوع ډیره مهمه ده او که اهمیت نه لرلی مونږ به نه تللی، او دا مو وعده کړې ده چې مونږ بیا راځو بیا راځو بیا راځو تر هغه وخت راځو تر څو
د زموږ خوینده په مخ باندې د پانتونو او خوانځو دروازې خلاصې شي. کور ودان خزینه فعال زرک ملیار و چې په دې ورسته یو کې له اروپا افغانستان ته د تللی وی جرګې په ترکیب کې سفر کړی و، او د طالبانو د حکومت له شمیر لوړ پوړو مشرانو سره د نور مسلو تر څنګ د خزو او نجونو د زده کړې او کار پر موضوع هم خبرې کړې وې.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لنړی
یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه
اوړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو سیوا نړیواله موضوع راخلو. اسرائیل وای په غزه کې د اوربند لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې ځواب ته انتظار کوي. حماس ډلې مخکې ویلو چې د اسرائیل طرحې په اړه غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تل ابیب ته روان شوی او پلان لري چې د اوربند په چاره کې منځګړیتوب وکړي. دا موضوع زما همکار احمد تکل څېړلې تعقیب کړې ده په سټډیو کې سره. د تکل صاحب نور جزئیات څه دي مهرباني؟
مننه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته یوې نږدې سرچینې ویلي چې دا هیواد د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو په بدل کې په غزه کې د اوربند لپاره د خپلې طرحې په اړه د حماس ډلې غبرګون ته انتظار کوي. په داسې حال کې چې په غزه کې د جګړې اووه میاشتې پوره کیږي، د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي. په تیرو څو ورځو کې د مصر په منځګړتوب د هڅو له پیل وروسته په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیلې زیاتې شوې، خو د ډېرو مهمو مسایلو په اړه د دواړو لورو ترمنځ د اختلاف د لرې کولو لپاره د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کیږي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، په هر راز موافقه کې له غزې څخه د اسرائیلي سرتیرو وتل او په دې ترانګه کې د اسرائیلو د عملیاتو د دایمي پای ته رسیدو غوښتنه کوي. له حماس سره د یوې متحدې فلسطیني ډلې او چارواکي ریټرز خبري اژانس ته ویلي فلسطینیان د اسرائیلو د اشغال سم دستی پای تر رسیدل غوړي. دا چارواکي زیاتوي دوی نشي کولای خپل خلکو ته ووایي چې د اسرایل اشغال دی روان وي، تاسو جګړه ودروي، او چې کله اسرایل خپل برمته ترلاسه کړل بیا جګړه پیل کړي. د اسرایل د صدر اعظم هم هر اقدام خای په کابینه کې د درس باعث شي، ځکه ځینې وزیران غواړي چې شاوخوا یو سلو درې دیرش تنه پاتې اسرایلی یرغمل باید راخوشي شي، خو سخت دریځ بیا د غزې په جنوبي ښار رفح کې د حماس ډلې پر پاتې غړو د پوځي عملیاتو پر دوام ټینګار کوي. اسرائیلی چارواکی وایي پر رفح کې عملیات به دوام وکړي، مګر دا چې حماس د اسرایلو د اوربند هغه طرحه ومني. په دې طرحه کې د اوربند پای ته رسیدو یادونه نه ده شوې، خو د یو زیات شمیر فلسطیني بندیانو په بدل کې د درې دیرشو زیانګالو اسرایلي برمته وښی کېدل او په جګړو کې لنډه وقفه غواړي. یو بل اسرایلي چارواکي ویلي دا طرحه په رفح ښار کې د عملیاتو د مخنیوي یوازینۍ لاره ده، ځکه د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې ویلي چې دا د فلسطینیانو لپاره وروستی چانس دی، ځکه د ده په وینا په رفح کې د پوځي عملیاتو لپاره د اسرایلي ځواکونو حرکت له مخکې پیل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په سیمه کې دی او تمه ده چې نن ماښام له ریاض څخه تل ابیب ته ورسیږي. ښاغلي بلینکن منځني ختیځ ته سفر د سعودي عربستان او اسرایلو ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره د منځګړتوب په هڅو پیل کړی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د بیپولي خبريالانو ټولنې له پاکستاني چارواکو او نړیوالې ټولنې غوښتي چې په پاکستان کې د افغان خبريالانو په ساتنه کې مرسته وکړي. د دې ټولنې چارواکو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې تمهال ګڼ افغان خبريالان چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته پاکستان ته کډه شوي، له ګڼو اقتصادي او امنیتي او همدارنګه د ویزې په تمدید کې له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیلي د فیروز عزیزي په راپور کې.
د بیپول خبريالانو سازمان یا آر اس اف په پاکستان کې د افغان خبريالانو وضعیت اندېښمنوونکی بللی او ټینګار کړی چې له دوی سره باید هر اړخیزې مرستې وسي. دغه سازمان د آسیا برخې مسؤلې سلیا مرسیه د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو سره خبرو کې وویل چې نړیواله ټولنه او پاکستاني چارواکي باید له دوی سره د افغان خبريالانو د خوندي ساتلو په برخه کې مرسته وکړي.
دا د ښکېلو اړخونو لپاره اړینه ده چې له اړوندو بنسټونو سره یو ځای شي او ډیری هغه ستونزې حل کړي چې افغان خبریالان ورسره مخ دي. افغان خبریالان چې پاکستان ته تښتېدلي په ښه شرایطو کې د ژوند کولو مستحق دي او باید د دې امکان ولري چې خپل مسلکي ژورنالیستیکي مهارتونه وکاروي یا کوربه هیواد ته د دوی د ورتګ اجازه او ملاتړ وشي.
اغلی مرسیه وویل چې د بیپول خبريالانو سازمان په دې وروستیو کې په پاکستان کې له یو سل اویا افغان خبريالانو سره مالی او د دوی د ادارو په چارو کې مرستې کړې دي او په خبره یې دوی ته د مسلکي مهارتونو ورکشاپونه برابر کړې دي. بلخوا په پاکستان کې یو شمېر مشت افغان خبريالانو ازادي راډیو ته وویل چې د خبريالانو ملاتړي بنسټونه دي له پاکستانه امن هیوادونو ته د دوی د انتقال پروسې چټکې کړي. له دې ډلې خبريال محمد ادریس ساده چې له تیر یو نیم کال راهیسې د پاکستان په اسلام آباد کې اوسیږي وویل
ډیری د اوس تاسو وګوري په روحي ناروغي وخت شوې دي د سوچ او فکر او د بي سر نوښتې لپاره نه پروسه ډیره کند روانه ده. حالان کې چې موږ د یونیسیا سره او یو شمېر نورو ادارو سره په دې برخه کې خبرې کړې خو بیا هم وایي چې د سجې د خبرګون نه خاينه پیغام چې لا تاسو شوه ده.
یو بل افغان خبريال چې د امنیتي ستونزو له امله نه غوړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
دوی نه معلوم برخلیک مسله ده. ډیرې په دې تمه چې ګوندې ضربې کار کیږي درې مهوادونو ته بزي خو دغه موده ډیره اوږده شوه. دویمه مسله د دوی دلته د مالی وضعیت ډیرې خبريالان مالی اړخه له چې تسون سره مخامخ دي. درېمه موضوع هم وخت نه وخت دوی د پاکستانی پولیسو له خوا زورول کیږي.
دا هغه ستونزې دي چې د بیپولې خبر ایرانو سازمان هم د دوشنبه په ورځ دی خبر پانه په خبرولو سره یادې کړې دي. د ارسف په خبره افغان خبريالان په عامه روختونونو یا عامه خوندزیو کې د خپل ماشومان لپاره روختيایي پاملرنې ته لاسرسي نه لري، د دوی مسلکي چارې کمی سوي او مالی سرچینې هم په ټاپه ولاړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو میاشتو کې په پاکستان کې د ازادي رادیو د یو خبريال احمد حنایش په ګډون پر یو شمېر افغان خبريالانو مرموز بریدونه سوي دي. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دوه وروسته سلګونه افغان خبريالان
خبریالان له افغانستان نه ووتل چې اکثریت لا هم درې مهوادونو ته د خپل انتقال د کیسونو د پروسس لپاره په ایران او پاکستان کې دی را دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادي رادیو اوري او اوسم په پکتیکا کې د میشتو وزیرستاني کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور لرو. د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې میشت کډوال هم له دوی سره د خوراکي توکو د مرستو له بندېدو شکایت کوي. دوی وایي له دریو میاشتو را په دې خوا ورته مرستې نه دي رسېدلي چې ورسره یې د ژوند ستونزې نورې هم ډېرې شوې. دوی وایي کاروبار نشته او نشي کولی په خپل لګښت د ځان لپاره له بازار خوراکي توکي را ونیسي. بل لور ته ځایي چارواکي د وزیرستانیو کډوالو ستونزې هم پر ځای بولي او زیاتوي چې دوی په دې اړه د خوراک د نړیوال پروګرام په ګډون یو شمېر نور بنسټونو سره تماسونه ټینګ کړي دي. نور حالید نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
دا پکتیکا ولایت د بیرمل په ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له درې میاشتو راهیسې ورته د خوراکي توکو مرستې نه دي ورکړل شوي. د وزیرستاني کډوالو په وینا د کورنیو د ژوند ټوله تکیه د نړیوالو بنسټونو په مرستو ولاړه ده او که چیرې ورسره مرستې ونیشي دوی د خوراک د برابرولو لپاره کومه بله چاره نه لري. د لمنې سیمې وزیرستاني کډوال زاهد الله صدیقي مشال راډیو ته وویل
دلته د میشت خلکو وضعیت ډېر خراب دی. درې میاشتې کېږي چې میجو خوراکي مواد ډبلیو پی بند کړي دي او نیوسیار کومکونه په میز باندې بند شوي دي. برانونه زیات وشول، خلک ته زیات مشکلات وشتل. ماشومان بې تعلیمه دي، نه مکتب شته، نه دلته د بې سهولیت شته. میج دا غوښتنه ده د نړیوالې موسسې نه چې میز سره هره میاشت په میاشت کومک وشي.
د پکتیکا په بیرمل کې میشت وزیرستاني کډوال د بیرمل ولسوالۍ لمن، کنغر، آسبرګي او مرغه سیمو کې اوسیږي. د یاد سیم یو بل اوسیدونکی ملک نورولی جان مدخیل وایي دوی په داسې سیمو کې اوسیږي چې په دې ځای کې اصلا کاروبار امکانات پنشت حساب دي.
موږ سره باید مرسته وشي، کومک وشي. موږ خلک ډیر مجبور دي ځکه چې پردی علاقې کې اوسیږي، نه یې کورونه شته، نه یې ځمکه شته او موږ خلک ډېر غریبان شوي دي.
د پکتیکا په بیرمل کې میشت یو بل وزیرستاني کډوال ملک داوود خان وایي د بیکارۍ له کبله نه یوازې کافي خواړه نشي پیدا کولای بلکې کورونه او سرپناوي هم د اوسېدو نه دي.
همیش خلک ډېر زیات ستونزې سره مخامخ دي. داسې مجبور دي چې یو وخت ډوډۍ خوري او یو وخت ډوډۍ نه خوري. اومیش دا غشتنه دو چې میش دا کوم مواد خوراکي مواد چرکول هغه د داس د وامدار وساتي او باقی د میش د کوروي وضعیت ډیر خراب ده.
بلوري ته په پکتیکا کې د کډوالو چارو مسؤلین د وزیرستانو مهاجرینو ستونزې منی وايي کسه هم سکال مرستندوی بنسټونه د بودیجې ستونزې مخې ته کوي خو دوی ورسره پاړی کېږي ترڅو کډوالو لپاره په خوانه میاشتنه مرسته بیرته پیل شي. د پکتیکا د کډوالو رئیس حمد الله فاتح وویل
دبليو پی نور یاد مؤسسات سکل د بودیجې د کمښت خبره کوي او د مو خبره جریان لري ترسو موږ یادو کډوالو ته کاری زمينه او خوراکي مواد نور مختلف ضرورت د دوی پوره کو.
د پکتیکا ولایت کډوالو ریاست چارواکي زیاتوي دوی په پام کې لري چې مؤسسات او هڅوي ترڅو په دې ولایت کې د کار پر شرایطو برابرو کسانو ته بیلابیل کسبونه ورزده کړي ترڅو دوی په دوامداره توګه له اقتصادي اړخ پر ځان بسیا شي. یاد دیوی د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پاوز د ضرب عذاب عملیات وروسته د یاد هیواد د بیلابیلو سیمو سربیره د هغوی زرګونه کورنۍ پکتیکا او خوست هم را واوختي. د یاد کورنۍ ډیره برخه په څو پړاوونو کې د پاکستان د حکومت لخوا بیرته خپل سیمو ته ستنه شوي خو لا هم په پکتیکا او خوست کې د دوی زرګونه کورنۍ پاتې دي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شي.
په همدې سره د خبرونه دوه مینه مې ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو 25 دقیقې بحث لرو. د بحث هم په سیمه که ده